السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو د ازادۍ میلمه ځنګړی مرکه او د غراز نیمه نړۍ ته ځنګړی شوې دی. خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش په کوربتوب د دوهې په دوه ورځنۍ غونډه کې هڅه کیږي چې د افغانستان په ځنګړی توګه د افغان ښځو او نجونو په اړه د نړیوالو نظرونو سره متحد شي. دا خبره د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک تیر شپه ناوخته خبریالانو ته وکړه. هغه دغه راز وویل چې په دې غونډه کې چې پرون پیل او نن پای ته رسیږي د طالبانو د رسمیت پیژندلو پر موضوع خبرې نه کیږي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد څو ورځې وړاندې هیله وښوده چې په اصول او یا هم مشروط ډول د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره واړه ګامونه پورته شي. د میرمن محمد دغه څرګندونې د یو شمېر فعالو میرمنو او د طالبانو د حکومت د مخالفانو له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوې. ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د همدې اونۍ په پای کې پاکستان ته سفر وکړي. رویټرز خبری اجنس لیکلي که څه هم پر ښاغلي متقی له اوږدې مودې راهیسې د ملګرو ملتونو د سفر بندیز پر ځای دی، خو اجانس لیکلي چې د امنیت شورا یو کمیټې پرون دوشنبه نوموړی ته د پاکستان د سفر اجازه ورکړه. خبر کې راغلی چې متقی به د مې میاشتې له شپږمې تر نهمې نیټې پورې په اسلام آباد کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. که څه هم معلومه نه ده چې د دغه سفر اجنډا به څه وي، خو رویټرز لیکلي چې د سفر ټول لګښت پاکستان پر غاړه اخیستی. په تېره اپریل میاشت کې ځینو پاکستاني رسنیو هم هغه هیواد ته د امیر خان متقی د احتمالي سفر خبرونه خپاره کړي وو. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا حکومت هغو لسګونو زره افغانانو ته چې نږدې دوه کاله وړاندې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته هغه هیواد ته تللي اجازه ورکوي چې متحده ایالاتونو کې پاتې شي او کار وکړي. اسوسییټډ پریس خبری اجنس له موضوع د دوه با خبره سرچینو په حواله دا خبره کړې ده. د دوی په وینا افغان پناه غوښتونکو ته دا اجازه وروسته تر دې ورکړل شو چې د دوی د مشتیدو د دایمي حل لپاره د کانګرس هڅې وزنډیدې. خبر کې راغلی چې امریکا ته تللی دغه کډوال به په همدې راتلونکي اوړي کې د دوه نورو کلونو لپاره د کار لنډ مهاله جوازونه تمدید کړي او په ورته وخت کې به له ډیپورټېدو یا ایستلو خوندي شي. دا هڅې د هغو څه باندې شپږ اویا زره افغانانو د مشتیدو لپاره د موقت حل لپاره کیږي چې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته امریکا ته واستول شول. او د طالبانو حکومت وایي چې پرون درې څلوېښت افغانان د سعودي عربستان په همکارۍ له سودانه را ایستلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په سودان کې د یو بشپړ بشري ناورین سره هممهاله خپل فعالیت بیا پیل کړ.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر الوستي افغان میرمنې چې په دې ورستیو کې کډوالۍ ته اړې شوي وایي ل خپل ولس او هیواد څخه د لریوالي دردې د قلم رنگ هم پیکه کړی. کور کلی او ملي ارزښتونه ورته یادېږي.
هر هغه څه مې یادېږي وخن زما جړا راځي همدا اوس د مونږ هغه ټول ارزښتونه د مونږ ملي سرود د وطن خاوره هر څه پسې خپه سوی یم. د افغانستان د خاوره پسې خپه سوی یم.
ډیرای کډوالی میرمنې بیا په دې باور دي چې په هر ډول سختو شرایطو کې خپل استعداد کارول او د لیکلو په مرسته ځان بوخت ساتل لژن سره د مبارزې تر ټولو ښه لار ده.
تر دې راه ته پوری کوشش کو خپل په پانو کې خپل په اکاونټونو کې څنګه څه لیکنه ولرو په ورس کې اقلا یو ځلې یا دوه ځلې دا ډیره غنیمت ده.
که قدرمن اوردونکو کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، یو شمیر کسانو کډوالۍ ته مخه کړه چې د دوی په ډله کې لوستې افغان میرمنې هم شاملې وې. دوی وایي ناڅاپي مهاجرت، هیواد، کور او دندې پریښودلو دومره بد اثر ورباندې کړی چې له نورو ستونزو سره سره یې د لیکوالۍ توان هم ورنه اخیستی دی. لیکواله او ژورنالیست نجیبه زمان له څه باندې یوه کال راهیسې په پېښور کې ژوند کوي. نوموړی شاوخوا 40 کاله په بېلابېلو دفترونو کې کار کړی دی. په خبره یې له کډوالۍ څخه وروسته ذهنن لیکلو ته چې د دې مسلک دی آماده نه ده. اغلې نجیبه وایي
فیلن خو زه هیڅ نو لیکلو ته او مطالعې ته لاسرسی نه لرم، ځکه چې مسافرت پر موږ دونه سخت دی چې حتی موږ څخه هر ډول امکانات اخیستي دي. نو زه خپله نه درس ویلو ته او نه هم مطالعې ته او نه هم لیکلو ته زه لاسرسی لرم. دلته موږ مشکلات سره ډېر مخ یو، نه یوازې زه بلکې ټول افغانان چې راغلي دي هغوی د ډېر امکانات څخه محروم دي، د کار څخه، د تحصیل څخه. او مطالعه خو یو داسې کار دی، یو داسې عمل دی چې هغه په فارغ وخت کې، په ښه وخت کې، په آرام زړه او په آرام مغزو باندې کیږي.
په همداسې وضعیت کې یو شمېر کسان په ټولنیزو رسنیو کې خپل فعالیت کوي، مثلا یو لیکل کوي. آیا امکان نشته چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل وکړي او څه وړاندې کوي؟
وو امکان شته چې په ټولنیزو رسنیو څخه موږ استفاده وکړو، هم د ځان د وخت له تېرېدو لپاره او هم د نورو د ګټې لپاره. دا یو ښه کار دی، ښه عمل دی او یو ښه مفکوره ده. لیکن ځینې وخت داسې چې څوک که یوازې پر اجتماعي مسایلو لیکل وکړي دا به ښه وي، ځکه چې نور مسایل امکان لري موږ غوندې مهاجرو ته مشکلات او ستونزې راپیدا کړي، ځکه چې موږ په داسې یو حالت کې یو چې هغه هم د امنیت له لحاظ په امن کې نه یو. نو زموږ لیکل که چیرې موږ سیاسي اړخ ولري او یا هم نور موضوعات موږ پکښې راونغاړو چې هغه د ټولنې د اصلاح دپاره یا د حکومت باندې د انتقاد په ارتباط امکان لري، دا موږ ته مشکل تمام سي او موږ له ستونزو سره مخ کې. خو ځینې مسایل سه اجتماعي په هغه کې لیکل ښه کار دی، ښه فکر دی، ښه مفکوره ده او په دې برخه کې باید کار وسي. نو زه هم په دغه فکر کیم چې پاینده کې دا موضوعات ته توجه وکم، پام وکم او کار ور باندې وکم.
وخت په څه باندې تیرې؟ لوي خو مسافری لبلې خوانه چې د کوم مصروفیت نوي څه کوي؟ فارغه وخت په څه تیروي؟
وخت را باندې ډیر غمیږي واقعا، چې رښتیا درته وایم نه یوازې زه یم بلکې ډیرې کسان چې دور سره په ارتباط کې مې پیژنم او غویم مسافر دي، مهاجر دي، دلته راغلي دي. شاید ډیر کم یې په دې توانېدلی چې یو کوچنی کار ځانته وظیفه ځانته پیدا کړي یا درس شروع کړي، خو لیکن زه او زما پر کم ډیر شمېر کسان دا ته ډیر فکرمن یو، اندېښمن یو چې زموږ وخت هم ضایع کېږي، هم درس نسو ویلی. او زه خپله کوشش کوم چې کوچني کتابونه ما د ځان سره راوړي دي، هغه مطالعه کړم او هغه باندې خپل وخت تیر کړم.
کله چې بیخي بیکاره کېنې زړه دې ونیسې هم کتابونو ته، دغه وخت بیا څومره پتانګي؟
واقعا چې ډیر پتانګي، حتی دغه سه بیکاره وختونه چې موږ په هغه کې هیڅ هم نسو کولای، د دې سبب ګرځي چې موږ ناروغه سو او زه خپلم ډیره سخته مریضه سولم چې راغلی یم. تقریبا تر یو کال اضافه وخت کېږي څو ځله ډاکټر ته مې مراجعه کړې ده. زه دغه سه مشکلات اوس هم لرم او کوشش کوم چې هغه مشکلات سره زه مبارزه وکم او حداقل وکولای سم خپل صحت تامین کړم. زما غوندې ډیر کسان دي باور وکړي چې زه ورسره په ارتباط کې هم دلی راغلي دي، هغوی ټوله په دغه تکلیفو ناروغیو اخته دي، مخصوصا رواني او روحي ناروغیو باندې اخته دي، ځکه چې شرایط په مهاجرت کې مخصوصا په دې هیواد کې ډیر سخت دي. نو موږ ته دغه شیبې ډیرې سختې تمامېږي او همیشه د هغو شیبو په فکر کې یم چې کله زه په افغانستان کې وم او ما وظیفه درلوده، ما په رسنیو کې کار کوي، هغه مې تل سترګو ته ګرځي، هغه زما یو ډېرې ښکلې خاطرات دي. او زه په دا فکر کې یم چې څنګه به او څه وخت به وکولای سم چې زه بیرته هغه خپل ارزوګانو ته ورسېږم او خپل کار او فعالیت شروع کړم.
تاسو له افغانستان یادونه وکړه، په افغانستان کې د څه شي بیلتون ډېر زیات درته سخت ده؟
خپل هیواد می ډیر یادیږي او خپل په هیواد کې هغه عزت او آبرو چې موږ درلود له کار مو کوي وظیفه مو کوله په ټولنه کې په اجتماع کې د کار په محیط کې په دوستانو کې هغه روابط چې و د دوستی د احترام د عزت د آبرو هغه ټول اوس موږ افغانانو د لاس ورکړی دي. یعنی اوس په مهاجرت کې هیڅ هم داسې نشته او موږ ټول خوشحالي او ټول هغه اسانتیاوې چې موږ درلودې د لاسه مو ورکړی دي او دا زموږ ته دپاره ډېر رنځ مات راکوي. دا ټول د دې سبب ګرځېدلی دي چې موږ د هر نوع او شخصا زه د هر نوع فعالیت څخه راګرځول یم.
مسافری سخت خوریده، مسافری سخت خوریده، باران بووری څوک به زاین ور کوینه. یو بل افغان لیکواله او خبریاله زینب حیدری راته وایي چې مسافری پرختیا هم چې سخت خوریده. میرمن زینب په کندهار کې میرمنو ته رسنیز کار کوي، نه کاله کاری تجربه لري. په دومره کلونو کې د ژوند هڅې ټیټې ډېرې تجربه کړې دي. لن موړې سره مې مرکه کړې، په پیل کې لخپل مسافرت څخه راته وایي چې د اگست 15 نیټې د ته هم د سفر موزي ور په پښو کړې.
د کندهار څخه د همدغه ناخوالو شرایط له امله د سپین بولدک له لارې څخه د پاکستان هیواد کوټ شرط مسافر اسولم.
د مسافرت د تا په مسلکي ژوند باندې څومره اثر وکړه؟
هاي څه وایم، ډېر ډېر تر حد ډېر منفي تاثیرات یې پرېښي دي زموږ پر رسنیزو کارونو باندې. نه تاسو خپل شاید یاست چې په خاص ډول هغه کسان چې جلا وطني نه دي سوي او تر اوسه پورې په افغانستان کې د هغو پر کارونو باندې هم تر ډېره حده منفي تاثیر ایښی دی. نو څه پاته سو هغه څوک چې خپل د وطن ښار څخه لري. نو موږ فعلا هیڅ هغه رسنیز کارونه نه لرو، البته خپل د کارونو څخه غورځېدلی یو ډېر، ځکه چې ډېری رسنیز ځایونه و چې د کار او فعالیت څخه پاته سوي دي. بس اوس یوازې محدود ځینې ویبسایټونه دي یا هم فیسبوک پاڼې دي چې کولای شي چې سنیس کارونه پر مخ یوسي او داغه د پاره هم ډیر خبري اعلانې بیکاری سوي دي. په ډیره کچه باندې موږ بیکاره خبري اعلانې لرو. د رسنیو په برخه کې یعنی تر ډیره هدا پوری ټول ته وظیفه د رسنیو په برخه کې نه مسايده کیږي. نو زه خپل د اگست څخه بیکاره يم. فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام باندې چې دی پرغو باندې څو وخت نه څه کار کو.
bale تاسو له ټول نيز رسنیو دا ونه وکړه چې په باندې کار کوي، پاک لري توه چلی کوي، کوم اړه لیکي او مثلا اره ورځ د لیکل خبروي ونی کی او جلد سره رقم ده.
د مسافرت ژوند دی، ژوند ډیر تغیر کړی دی، ډیر کارونه ته هم زمينه نه ده مسايده. خو تر ډیره هدا پوری کوشش کو خپل په پانو کې خپل په اکاونټونو کې څنګه څه لیکل نیول ورو په ورځ کې اقلا نیوزلی یا دوا ځلی، بس فرق نه کوي هغه څه چې د هیوادوالو د لپاره ګټوري وي، د لیدونکو د لپاره، د اوریدونکو د لپاره، په هر اړخیز برخه کې چې څه مشکل نشته، بس معلوماتي بڼه باندې، سیاسي بڼه باندې فرق نه کوي هغه څه چې ګټوري هغه مشکل کوي.
معمولا د ژوند کومه برخه چې په فیسبوک کې خلکو ته وړاندې کی خپل هم د آرامۍ احساس سره کوي؟
زه معمولا هغه څه فرق نه کوي، زما ډیره برخه ډیر فوکس کله چې ما کار هم کوي د شزینه او د حقوقو اړوند وو، د شزینه او په مقابل کې د خندونو او ناخوالو اړوند موضوعات وو، او زه ډیر د آرامۍ احساس کوم چې وکولای سم د افغانستان بدبخت او هغه ډیر پایماله طبقه چې متاسفانه اوس جوړه سوې د ځینې هغه زموږ بدبختي شزې دي. او کله چې د شزو په اړه باندې کاغه طبي د صحت په اړه یې که د دې د ژغ د پورته کولو په برخه کې هر هغه څه چې میرمنو ته یعنی په کول کې په هر برخه کې زه لیکنې کوم، فعالیت لرم، خو په خاص ډول چې و شزو د پاره یو څه وکولای سم ماته ډیر د خوشحالۍ او آرامۍ احساس راکوي.
که درته وایي چې د لیکلو په محتوا کې د څومره تغییر راغلی، هغه لیکل چې تاسو په افغانستان کې کول او اوس په جلا وطنۍ کې کوي څومره توپیر
دی
واقعا باید وایم هغه څه چې موږ په کښې کې 24 ساعت مو فعالیت درلودی البته په رسمي ډول باندې 8 ساعته به موږ کار کوی په هغه موضوع باندې هغه ډېر څه اسانه وه ځکه چې موږ به په رسنیو کې کار کول تیار آماده به یو رپورټ یو څه به موږ به خپرول خو داسې څه چې زړونه مو مات دي په بدبختیو کې ژوند کوو د ډېرو مشکلاتو سره دلته که صحي مشکلات دي که اقتصادي مشکلات دي که ورځنۍ که ټولنیزې موږ ډېر مشکلات لرو دلته نو تاسو خپله فکر وکړئ چې د انسان پر روح او ذهن باندې څومره هغه منفي تاثیرات لري او څنګه انسان کولی شي چې په دې شرایطو کې په ښه کوالټي باندې لیکنې وکړي او که یا معلومه خبره ده چې منفي اړخ ته سوخ کیږي یعنی هر څه مو موږ هغه وخت ډېر فعالیت درلودی او هغه څه چې موږ په رسنیو کې فعالیت کوی هغه مو سمدلاسه رااخیستل صفحو دپاره مو هم هغه استعمالوله اوس معلومه خبره ده چې موږ رسمي ډول فعالیتونه نه لرو یوازې د خپل زړه د هوساینې دپاره که هغه هم موږ بېکاره سو او د ژوند د ناخوالو څخه د ژوند د مشکلاتو څخه یو څه وخت موږ وکولای سو چې راوکاږو او معلومه خبره ده چې دونه مشکلات یو څوک لیدلي جلا وطني د کارونو څخه یو نیم کال څخه ډېر فاصله یې درلودلې معلومه خبره ده یو څه پر هر اړخ باندې منفي تاثیرات لري دغسې زموږ پر لیکونو او رسنیز فعالیتونو باندې هم منفي تاثیرات یو څه کړي دي
بلې دا څرګند حقیقت دی چې په افغانستان کې مو خپل کار له لاسه ورکړل دفتر مو له لاسه ورکړل هغه د لیکنو زمینه برابره وه هغه ټول لاړل پامه خبر لوله پاشول دا راته وایي چې ټولې رسنۍ څومره غنیمت دي چې بیا تر یو حده پورې له دې لارې څخه خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړو
زه واقعا ډېری وخت باور وکړئ زه شکر کاږم چې بس شکر چې همدغه اجتماعي رسنۍ څه ټولنیز رسنۍ څه چې موږ کولای سو خپل غږ تر یو ځایه پورې ورسو او الحمدلله شکر دی چې موږ تر یو حده پورې زموږ وطنوال دوی ته لاسرسی لري او دغه نه دي پربند شوي او دا ډېره غنیمت ده بېخي تر ډېره حده پورې او زه ډېره خوشحاله یم چې هم زموږ وطنوال ورته لاسرسی لري هم موږ کولای سو تر یو حده پورې خپل د وطنوالو غږ پورته کړو خپل غږ پورته کړو او خپل فعالیتونه پکښې ترسره کړو او هغه څه چې ممکن کوو دا هم نه وای امکان بیې درلودلی چې په یو کال کښې هغه څه چې موږ ټول کړي وو زموږ د یاده وتلي وای خو بس ډېره خوشحاله یم چې دغه ټولنیزې رسنۍ شته چې موږ پکښې کې تر یو حده پورې کولای سو خپل فعالیتونه پر مخ بوځو هم کولای سو چې لیدونکي او اورېدونکي ګټه ورڅخه واخلي او هم موږ کولای سو چې خپل فعالیتونه پکښې کړو
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې د ټولنیزو رسنیو په ارزښت باندې څه ناڅه رڼا واچوله که دا راته واضح کوي چې په اوسنیو شرایطو کې چې بل هیڅ لاره نشته دا د ټولو خلکو په تېره بیا د مېرمنو لپاره څومره یوه ګټوره لاره ده تر څو خپلې ستونزې پورته کړي خپلې لاسته راوړنې وړاندې کړي نورو مېرمنو ته او حداقل نورو ښځو ته روحیه ورکړي چې بالاخره به هر څه سم شي
دقیقا زه په دې باندې باور لرم که څه هم متاسفانه په خاص ډول په کندهار کې ډېری ښځې د فیسبوک او د انسټاګرام او ټویټر د دې شیانو سره تر ډېره حده پورې لاسرسی نه ورته لري خو زه خوشحاله یم باور وکړئ ډېر واټسپي ګروپونه جوړ شوي دي چې دا هم یو د ټولنیزو رسنیو څخه شمېرل کېږي او دوی کولای سي خپل مشکلات یو د بل سره شریک کړي خو تر یو کچه پورې ځینې کولای سي د فیسبوک د لارې هم خو که د افغانستان په سطحه وګورو ډېری مېرمنې شته چې کولای سي چې د فیسبوک د لارې یا هم د ټویټر یا انسټاګرام خو په خاص ډول د ټولنیزو رسنیو د لارې د ګوګل د لارې ریسرچ وکړي خپل دپاره معلومات راټول کړي بېرته یې وکولای سي خپل په دغه ټولنیزو رسنیو کې ورڅخه استفاده وکړي ریسرچ څخه د خپلو لیکونو څخه د هغه معلومات چې راټول کړي دي بېرته په اسانو طریقو سره د واټساپ د لارې نورو مېرمنو ته ورسوي یا هم د فیسبوک د لارې نورو مېرمنو ته ورسوي ډېره ګټوره تمامه شوې ده او زه خوشحاله یم بیا هم چې ټولنیزې رسنۍ شته او موږ کولای سو تر ډېره حده پورې ورڅخه کار واخلو
بلې که راسو بېرته د تاسو شخصي ژوند ته دا راته وایي کله چې تاسو پاکستان ته کډواله شوي په افغانستان کې څه ډېر زیات یادېږي په څه پسې له حده زیات خفه یاست او شیبه مو له یاده نه وځي
باور وکړئ یو له هغه کارونو څخه چې فعلا زه دغه یو دوه درې ورځې کېږي چې پاتې یو نیم کال زما ته د ایډیت او دوبلې دپاره د ایم ایس ایف یا د بیپولي ډاکټرانو څخه ځینې د دوی د کړنو فعالیتونو کلیپونه راستول شوي دي د کار کولو دپاره په دې برخه کې او زه واقعا ډېره خوشحاله یم یعنې باور وکړئ سره د کورنۍ سره د دونه مشکلاتو سره د دونه ناخوالو زغملو څخه او زه واقعا یو رقم یو ښه حس راکوي باور وکړئ تر ډېره حده پورې زما پوسټ په واټساپ کې دغه چې زه په دفتري ماحول پسې په کار پسې زه ډېره خوابدې شوې یم هر هغه څه چې تر ټولو ماته ډیر یادېږي. زما همکاران دي، زما رسنیز فعالیتونه چې د همکارانو تر څنګ مو یو د بل د مرستې په واسطه ترسره کوله، یو جمع مو درلودل، یو د بل تر څنګ به ناست و، موږ به کار کول. واقعا تر هر څه دغه څه ماته ډیر یادېږي او دا څه مې ډیر ضروري. او باور وکړئ که د افغانستان حالات سم سي او بېرته موږ وکولای شو چې خپل هغه دفتر مو، خپل هغه کارونه مو، هغه همکاران مو، موږ وکولای شو خپل وطن ته خدمت وکړو. زه خپل وطن د نړۍ پر هیڅ هیواد نه ورکوم او هغه ماحول، هغه حالات ماته تر هر څه ډیر ارزښت لري. خو په دوهم قدم کې شاري ماحول ګرځېدل، ځینې وخت تفریح ځایونو ته تلل، ځینې وخت رستورانت ته د کورنۍ سره تلل. موږ ته یادېږي او ځورونکي دي موږ ته چې موږ خپل په هیواد کې نه یو، خپل د تفریح ځایونو څخه خوند نسو اخیستلی، خپل د دوستانو سره نه یو، خپل د خپلوانو سره نه یو. موږ نسو کولای خپل په افغاني ماحول کې خریداري وکړو، بازار ته ولاړ سو، خپل په ژبه د خلکو سره وغږیږو. دا څه دردونکي دي او ماته ډېر رایادېږي.
د افغانستان سختو شرایطو په یو شمېر میرمنو باندې دومره بد حالت او قید چاپیریال راوستلی چې دوی له ګڼو فعالیتونو سره د خپل نوم له یادولو څخه هم ویریږي. یو افغانه میرمنه چې تازه کډواله شوې خپل نوم نه یادوي، خو وایي دا مني چې مسافرت ډېرې ستونزې او ناخوالې لري. خو له دې ټولو سره د مبارزې لومړۍ لاره د قلم کارول او لیکل دي. دا وایي چې اوس یې له بهر څخه له یو پوهنتون سره آنلاین تدریس پیل کړی دی.
آنلاین پانتون سره همکاری لرم، یعنی تدریس کوم هلته او زمنن لیکنه کوم. ما کتاب هم د کار لاندې ده، د شعرونو ټولګه مې ده. بل کتاب باندې کار کوم چې د ښځو په حق باندې لیکم. دغه بوختیا ده په مسافرت کې ورسره لږ زره درس وایم.
ډېر ښه. د کتابونو نمونه دې راته اخلي چې کوم کتابونه دي او څو فیصده کار خلاص دی.
نمونه خو به پاس درته واخلو. دا یو کتاب خو مې چې ده د ښځو د ژوند بهر د افغانستان کې، او شیری ټول گامې سه ده تقریبا د شپږو کلو لیکنې دي. زما په مسافرت کې مې بيخ زخ زیات مې پکې ولیکلنو، تکمیل مې تقریبا اوس کړل.
دا نو والی د کتابونو نمونه دي نه راته اخلي، خپل نوم دي نه راته اخلي، په دې کې څه کیسه ده؟
دا تر یو وخت پورې بیا به انشاءالله نوم هم درته واخلم او د کتابونو نمونه به هم درته واخلم. دغه بعد اغیزې چې دغه بدلون په مونږ باندې وک، تاسو باور وکړئ تر اوسه پورې ما عکس نه ده اخیستی. زه خپل کینم او زه خپل یو هکس واخلم، ا د خپل فعالیتونو او د خپل کړنو. واقعا دا ډیره سخته ده. د ورځې چې زه تقریبا لس پنځه لس تماسونه د خز سره زل ارم، تاسو باور وکړئ چې دومره بعد اغیزه کوي په چا باندې.
زه هم دې پوښتنې ته راځم، امدا څومره تاسو زوروي؟
تصور بیخي ګرانه ده، ګرانه چې په اړه فکر کوي چې زه څوک وم، زه څوک شوم، او زه ولې اوس پیلند کوم حالات کې ته ورسېدم. موږ څومره کار وکړو، خدمت وکړو، زموږ ولس، زموږ ملت جنگ ځپلی ولر، زموږ وطن کار او درس او خدمت ته ضرورت لري او ضرورت یې درلوده.
بله، روزو دې ته یو شمېر میرمنې چې کله دوی مجبوره سوي چې دوی کډوالۍ ته مخه کړي، نو ډېر زیات ځان زوروي او په عامه اصطلاح یو رقم ګوشهګیري سوي دي. که څه هم دوی قلم میرمنې دي، دوی کولای شي لیکل وکړي او په ټولنیزو رسنیو کې خبري کړي که بل ځای نشي کولای، مګر دوی دا کار نه کوي. ل خپل تجربه غوته چوي، آیا په یو کنج کې کیناستل او جګرخونی کول چې دا والي د سیسول غوالي سیسول دا خده، او که قلم راپورته کې بیا یو څول کې هم خپل پام غلط کړي او هم خلکو ته ګټور تمام سي.
تاسو ټکو ته اشاره وکړه، ګوره لیکنې څه کوي. یو هغه لیکنې دي چې ایجادیات چې خپل یا شعر لیکي یا داستان لیکي، د سیو شای لیکي چې کاغذ خپرایم ستونزه نه جوړیږي. طبعا که ته د یو نظام او وضعیت ته لیکنه کوې، که ته پرتلیزه لیکنه کوې، یا د ښځو د وضعیت لیکنه کوې، یا د یو سیاسي جریان سره ته هم فکره یې ته لیکنه کوې، هغه د تا په لیکنې باندې د ښځو په لیکنې باندې اثر لري او تاثیر لري. د هغې خپرول وخت غواړي، خپور به سي ځینې ځایونو کې به هغه خپور سي، هغه دومره اساساتونه بېرته راپاروي. د مثبت تاثیر نه یې، منفي اغېزه به یې ډېره وي. کتاب باندې زه کار کوم، زه دومره له ستونزو سره مخه یم، دې لپاره چې کوم منابع زه غواړم، کوم کتابونه چې زه ورته ضرورت لرم، او کوم معلومات چې زه ورته ضرورت لرم، هغه هغومره شرایط چې په داخل د وطن کې مهیا وله. دلته خو نشته، نسو کولی چې اوس کتابونه چې دي انټرنیټ کې نشته، مرکو ته مونږ ضرورت لرو،
کوم هغه وضعیت ته چې موږ غواړو چې داخل نه باید واخلو، سړی باید عمل ته یو لیکنه پې وکړي، یو ریسرچ پې وکړي، هغه امکانات نشته بیرون. او دغه وضعیت دومره بد اغېز یې کړی ټولو باندې. ما در ټیر چې هغه ټول احساسات ما نه واخیسته، زه چې دومره باجرات وم، زه چې دومره فعال وم، نو زه د نورو خویندې هم داسې انګېرم چې په ټولو باندې دغه دومره بد اغېز یې وکړله. بله مفکوره چې خویندو ته ذهن ته ورغلله او درس ورنه واخیسته، ګویا دوی وایي چې موږ ته هر څه وکړو بیا هم داسې هېڅ کېږو. دغه د مونږ د شل کلنه مزل، د مونږ دومره تاریخي فعالیت.
یو خو به د کتاب په سطحه لیکل دي چې هغه رښتیا هم قوي سرچینې غواړي چې هغه په بهر کې نسته. یو هم داسې لیکل دي چې ته هم ځان پرې مشغولوي او هم یو څه دغسې لیکنو باندې ځان مصروف که ښه به وي او که بېکاره کینی.
یعنی که خویندې هر چه ریزی که هغه هر مسلک لري، هغه به بیا هلته له یوې نقطې نه شروع کوي که هېڅ نه یې، هغه ژبه او قانون باندې به ځان پوهوي، بیا به خپل فعالیت شروع کوي. که ښځې شعر لیکي، که داستان لیکي، که نور څه لیکي چې دوی خپروای سي، چې هغه ایجادیات دي چې یو څوک یې کوي، خو چې احساس دې وژل شوی وي او دومره ذهني بوج در باندې د خپل د ژوند دومره د تا ژوند په خطر کې یو څو رقم ووتلی، دغه تراجید چې په هر انسان باندې راځي، اولاد فامیل په مشکل کې، اولاد دوستان هلته په ستونزو کې، نو دا طبعا چې هغه انسان نه ټول هغه عاطفي حس یې ورنه اخیستی، هغه رواني وضعیت نه ایجابوي، دا یو څه ولیکي. که یې هم لیکي شاید هغه څه چې غواړي ونه اوسېږي.
څه مشوره لرې هغو مېرمنو ته چې د دوی په خبره سختې په تنګ دي، څه وکاندي په غربت کې، په مسافرت کې؟
هر هغه وضعیت کې چې انسان یوازنۍ لاره چې زور نه تجربه لرمه، هغه بېرته مطالعه ده، بېرته رغونه ده، سړی خپل فکر بېرته ورغوي. نو چې هر څومره فشار وي، سړی باید توکل په الله وکړي او خپل ځان دې بېرته ورغوي، مطالعه دې وکړي. له هغه چورت وهنې نه چې ټوله ورځ کښېني په دې باندې فکر وکړي چې باید زه څه وکړم، زه څنګه سومه، دغه منفي افکار دې له ځانه لرې کړي او مطالعې ته دې رجوع وکړي چې تر څو بېرته فکري وضعیت یې لږ سم شي.
بله، درته وایي چې په افغانستان کې په څه پسې ډېره زیاته خفای او هر کله در یادیږي، حتی تر دې پورې چې په ژړا کوي دي.
د افغانستان هر هغه څه مې یادیږي واقعا زما ژړا راځي. همده اوس د مونږ هغه ټول ارزښتونه، د مونږ ملي سرود، د وطن خاوره، د ما د خلکو، د ولس هغه مینه مې هېڅکله نه هېرېږي چې کله به یې مونږ په خپل وطن کې درلودله، او هغه ارامښت چې مونږ په خپل وطن کې درلودله هېڅکله په هېڅ دنیا کې نه لرو، هېڅ چیرې هغه نه پیدا کېږي. او واقعا د افغانستان هر څه پسې خفه سوی یم، د افغانستان د خاورو پسې خفه سوی یم. هغه فضا چې د ښځو لپاره او تعلیمي فضا وه، د کاري فضا وه، هغه فضا مې ډېره یادېږي او د هغې فضا پسې ډېره خفه یم.
ډېره زیاته مننه. ژوندی سلامت اوسي.
مننه تاسو.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړئ، موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211446. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښه چارې.
لمن یماج حدن رے لتا سی تمہاری لمن لمن یماج حدن رے غم جن صدا سے خوشو خود مت یماج حدن
زنه پېم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه مې ورکړي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناستی، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشحال د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو د کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
آزادی میلمه.
درنو اوریدونکو بیا هم سلامونه. زموږ ځانګړی میلمه د ټکنالوژۍ متخصص دی. ګڼ اپلیکیشنونه یې جوړ کړي او په دې برخه کې د نوښتونو په خاطر څو ځلې جایزې ګټلې دي. آغا ملک سحر مو میلمه دی چې د درک کمپنۍ مؤسس او خاوند دی. سحر ته هرکلی وایم. لومړی به له ده د خپل ژوند په اړه واورو.
تاروان سیب زو غزنی ولایت مقر ولسوالی بزکو کلی کال ته زیږیدلې 1902 میلادی کال کې لمړنۍ زده کړې مې هلته پیل کړې دي. زموږ کلی ته نږدې هلته یو ښوونځی و، د عبیدالله یابوبند په نامه، تر پنځم ټولګي پورې مې هلته زده کړې وکړې. وروسته هماغه ښوونځی طالبان وسوځول او موږ مجبور شو چې باید یو بل ځای ښوونځی ووایو. موږ مجبور سو غزنی ښار ته رالو. نومال ته تر لسم ټولګي پورې زده کړې وکړې. لغه وروسته چې نه هلته د امنیتي وظف سي سمه نه وه، نو موږ کابل ته رالو. زه کابل کې خوشحال خان د لیسې څخه فارغ شوم. ښوونځي په وخت کې مې دوه فرموله درلود، یو البته قبول نه سو، یو فرمول سي د سنو بدول لپاره و، البته دقت ډېر لوړ و. نو هغه وخت باندې ما دوه درې جایزې هم اخیستې. وروسته بیا هغه د افغانستان د الکترونیکي تذکرو لپاره هغه ما ورکړل، نو بیا هغې نه ته نغدي جایزه هم راکړه. نو دغه د الکترونیکي تذکرو په شابان سنې تبدیلیږي له هجري شمسي او میلادي او قمري ته. همدغه هغه فرمول د اپلیکیشن هم اوس په ګوګل کې سته. بیا هغه وخت وروسته ما اپلیکیشن هم جوړ کړ سي. ډېرې لیکانې اوس د کانکور ازموینو کې کاروي، ځکه د افغانستان د تاریخ او مضامین سي دي. سنې دوه درې ډوله دي، نو زده کوونکو ته یادونه لیک سخته ده. بیا هماغه اپلیکیشن په واسطه باندې دي مرسته کوي. یو سنه یوازې ترې زده کوي، نو کانکور کې به ځینې وخت دوی سره په پښتنو کې مرسته کوي.
بله سحر صاحب، تخنیک ته مو کلمه خکړه او چیرته مو زده کو؟
زه چې تقریبا ښوونځي کې وم، اومه اتم ټولګي کې ما کار سره کول. زه په یو کلینیک کې وم، هلته لابراتوار کې کار کول. نو ډېر معایناتو له دغه سره مخامخ دغه مغلکو د لابراتواري ماشینانو سره، نو هلته مې عملا زده کول. نو ټیکنالوژي در ما علاقه وه. زه ډېر په ښوونځي په اومه اتم سیم کې وم چې ما کمپیوټر درلود او ما بدن سره ګرځاو. نو ټیکنالوژي سره ملا وخت ډېر علاقه وله. خو کله چې بیا زله کانکور ازمین وروسته مثلا پانتون ته لاړم، ما دوه درې آپشن درلودو. یو دا اوس بورس کې ولاړ سم، یو دا اوس کابل پانتون ته ولاړ سم، ځکه ما دا کانکور کې ورته بریالی شوم. نو ما دا انتخاب کړ، ځکه چې دلته زما لپاره یو بل شخصي پانتون هم مفت و هغه ټیم کې. نو کله زه بیا دوم سیمسټر ما خلاص کړم، یو سافټویر جوړ کړم چې تاسو مور باندې راپور نه درلودو، د لمر په نامه د شفافیت لپاره په دولتي ادارو کې. هغه وخت ما ته څو جایزې راکړل، چې یو نړیوال بانک جایزه و، ولسمشر کرزی و، ډاکټر صاحب عبدالله دغه دغه ټولو ماته نقدي جایزې و نور راکړلې. هماغه ډېر ښه ایډیا ول، ځکه د ټولو خلکو دولتي خدمات تل هماغه یو سافټویر نه لاسرسی کولی سوې. خو متاسفانه هغه عملي نه سو. هماغه دوه کټګوري ته زه ولاړم په مخابرات وزارت کې، ستغي جایزه $10,000 و. خو متاسفانه هغه پروژه بیا وروسته لغوه سوه. نړیوال بانک او د دې ترمنځ پروژه سي کومه د دغو خلکو لپاره جایزې به ورکولې، چې زه به نوې ایډیا درلودې. نو زه په هغه دوه کټګوري کې وم، خو هغه ما ونه سوه اخیستلی. دلیم داسې پروژه لغوه سوه. نو زه هماغه دوم سیمسټر نه وروسته ټیکنالوژي کې همدغه سافټویر سره زما کار پیل شو. بیا په څلورم سیمسټر کې ما یو بل سافټویر جوړ کړ، د درک په نامه، د افغانستان کې د ټرافیکي ستونزو د مدیریت لپاره او د ټرافیکي پیښو د کنټرول لپاره. ځکه افغانستان کې دغه له جنګ نه راوروسته دوم تلفات دي له ټرافیکي پیښو څخه دي. نو په همدې خاطر ما دغه بیا د مخابراتو نړیوال بانک جایزې وګټل. نړیوال بانک ما ته نور جایزې هم راکړل چې څو کنفرانسو ته زه وغوښتل شوم. بیا هم دغه سافټویر سمغه ډېر هڅه وکړه. کورنیو چارو وزارت کې مې په دې برخه کې څو میاشتې سرکار وکړه. دا عملي سي، عملي کېدل هم ډېر اسانه و، ځکه هغه ټولو شل تر 30 ملیون امریکایي ډالر ته اړتیا درلوده چې عملي سي. او دغه د افغانستان کې 3600 ټرافیک پولیس وو، هغوی لپاره به یو سمارټ فون ورکړل شوی، او هغوی یوازې د موبایل د موټر پلیټ سکن کاو، نور د موټرو د مالک مشخصات ورته راړول. که چېرته موټر کومه ستونزه وای، یا غلا وای، یا بله ستونزه وای، نو هغه جریمه کوو او پیدا کوو. نو په دې ډول دغه افغانستان کې دا ټول 1 میلیون موټر دغه مدیریت ډیر اسانه وو، او دا د افغانستان له شرایط سره یو ډیر فیصله جوړ حل لاره ولا. یعنی نظر د برکو د ارتسون سیمګ لرو هغه ټول به دي کسان جواز سوی، ځکه یو سمارټ فون هر چیر چارجی دو. خدا هم متاسفانه عملی نسو، قسم ما میاس مسګو
عملی ودی نسو. دلیل څه؟
ستونزې هیڅ نه و. تخنیکی لحاظ امکان یې درلود، ډېر کمه امکانات ته اړتیا درلوده، یعنې 3600 ټابلیټونو ته ضرورت درلود، یو سرور ته ضرورت درلود، یو سل نفرې ټیم ته ضرورت درلود، دغه د ټولو موټرو ډیټا ډیجیټل کړي ځدم ډېر اسانه وله. خو هغه وخت د کورنیو چارو وزارت کې بیا خصوصا ټرافیک عمومي ریاست دی کې ما لپاره ډېر غټ خنډونه وو، او په ټوله کې ما لپاره یو ډول دا اوس هلته دور تحریر څم باندې یو دل نیم دا اوس هلته په ډېر لویه کچه اداري فساد وو. تو یعنی که زه وایم په اوسط ډول کابل کې چې هغه وخت زمې کومې هغه ابتدایي شمېرې درلودې 100 میلیون افغانۍ د ورځې رشوت اخیستل کېدو د ټرافیکو برخه کې، د موټر د محصول په برخه کې. نو د دغه سیستم سره د دغو ټولو مخه نیول کېده، ځکه هیچا بیا نه سوی کولی چې له یو چا نه پیسې واخلي او مثلا د غیر قانوني موټر وچلوي. یعنې ستونزه یوازې همدغه ادارې وه، نور کومه ستونزه یې نه وه، ځکه ټول اړخونه یې موږ سنجولي وه. تا ما هغه وخت ماته دوه درې بهرني استادان په نورو پوهنتونو کې بهر کې هغې کار کول، هغې له ما سره مرسته وکړه، دغه ایډیا او دغه لیک نورم پراخه کړو، داسې د افغانستان شرایطو ته جوړه کړو. یو آسټرونیایي ولو، د آسټرونیا ولو، هغه په افغانستان کې ناټو په دغه کې کار کول، په دغه ماموریت کې کار کول، هغه هم ډېر تکړه کس و. یو څو کسان نورم و ما چونه غاړې کې درلودې، نو ما هڅه کوله چې دغه شی افغانستان کې دغسې. خو وروسته بیا متاسفانه زه زړه ماتی کوم، ځکه نور نه کېدو او تنازع ماله وسه نه و، پر دولت اراده نه و ورته. دغه نو زه لږ وروسته بیا شخصي بزنس ته ولاړم. یعنی د پوهنتون دریم کال کې ما عین وخت پوهنتون هم ویل، په یو شرکت کې مې ورسره کار هم کول، ما هلته پانګونه ورسره کړې وله. نو هلته موږ سافټویرونه جوړول او ادارات ته به هم ورکول او اپلیکیشنونه به هم جوړول، لکه دغه د ملګرو ملتونو یوه برخه په افغانستان کې د یونیبټاټ دغه د ځمکو د اندازه کول او د کورونو د نقشو اخیستل لپاره موږ یو سافټویر جوړولو. همدغسې نورو ادارو ته موږ سافټویرونه او اپلیکیشنونه جوړول، د موبایل اپلیکیشن هم جوړول. نو هغه زما د سافټویرونو فیصله کار د خوب د پوهنتون له دریم سمسټر له پیل څخه شروع شو. بیا خو وروسته دا کیسه اوږده سوه، تر اوسه پورې بیا درک کمپنۍ ما رامنځته کړه، نو تر اوسه په همدې برخه کې لګیا یو.
درک کمپنۍ اوس هم فعاله ده؟
بل بیا 2018 کال کې زه له پوهنتون څخه فارغ شوم، چون ما هغه وخت هم کار کړی و، یعنی باوجود زه محصل وم ما کار هم کول. نو بیا مې خدا بل زرا سم خپل ځانته یو کمپنی جوړه کړم. بیا مې رجستر کړه او د جی پی سټرکینګ برخه کې او د سافټویر برخه کې ما کار شروع کړ. بیا نو تر اوسه پورې هم دا فعاله ده. کابل کې اوسم، ټیم ستا هماغه مشتریان دي کابل ولایتو کې، مو خدمات ورکوو، د موټرو د غلا مخنیوی، د موټرو څار او ردیابي، د ماشومانو ردیابي، د سایلو ردیابي، سافټویر نور جوړو، سایټونه جوړو. دغه 2013 کې کستاس په 2019 کې د خبريانان لپاره ما اپلیکیشن جوړ کړ چې زر خبريانانو او جمهوریت وروستي وخت پورې استفاده ترې کوله، دي خبريانانو څارنه ول او دغه مسؤلیت ولو. لګره د خبري د مشمانو تر لپاره ما اپلیکیشن جوړ کړ، درک شکر چې اوسم په ګوګل کې ستا، اپ ستور کې ستا. نو بیا په دغه درک پور درک مو ډیر اپلیکیشن نه جوړ کړ. بیا په وروستي 2016 کال کې زما پلان و چې افغانستان کې دغه دی ټیکسي او سیستم لانچ کما، لکه په نور نړۍ کې ستا سی اوبر او ان ډرایو مثلا کریم دالری په نوري وادو کې موږ تاسو وینو. ما به تکل خو د افغانستان هغه شرایط د سیوسی نور، یعنی د ته جوړ نه مو څو میس کار باندې وکړه، دا ډیزاین مو کوه، اته اپلیکیشن ډیولاپمنت مو شروع کړو. سی باید دغه کو متاسفانه ته کورونا را لا او بل طرف جنگ خبر ډیر ګرم وي، نو بیا ما غب دغه پری خودل. بیا یو بل سیستم باندې کار وکول چې هغه په مغه سنیمای کې پاتې دی. افغانستان کې دغه لوی لارو ترمنځ خلک دیو راځي، د ټیکټونه باید عمل لار سی باید لا موټر څخه واخی لا اډی څخه واخ په اصطلاح. موږ دغه د لپاره یو سیستم جوړ کو چې خلک انلاین ټیکټ واخی، مثلا کله کابل کندهار ته ځي په اپلیکیشن دا ټیکټ واخلي، مثلا کله پرس کله مزار کابل ته راځي، ضرورت نه یې روزدار موټر ته کینی. نو غیر لپاره ډیر منظم سیستم کار کول، خو متاسفانه هغه هم پر نیمه کې پاتې. یو دلیل دا و چې د نظام سقوط سو او روس بیا د بدلون نه د سوس نور اتی هیڅ اب دې ته ځل نه کول سي. آیا اوس به وکول اوس په دې برخه کې به کار وکړو؟ نو ما غو دوه کار تر اوسه په نیمه کې پاتې. دغه کار نو اوس په اصطلاح په افغانستان په کچه باندې ولو، اما په هغه نور برخه کې چې موږ خدمات لرو هغه اوس هم فعال دي، اپلیکیشنونه سیستمونه فعال دي.
تاسو ویل چې لا هم ستاسو کمپنۍ فعال ده په افغانستان کې. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ډېر تغییرات راغلل، د خلکو اقتصادي وضعیت بدل شو، نړیوال نشته، اکثره بهرنیو کمپنیو شرکتونو به دا ډول خدماتو چې تاسو وړاندې کوي ضرورت ډېر و، پخوا اوس دا نشته. آیا له دې سره سره ستاسو کمپنۍ چلیږي؟
څاروان صاحب زموږ چون مشتریان پیرودونکي څنګه له 2013 کال را به دي خو لرو موږ دغه موټر د جی پی سون نس پړې دی اپلیکیشن مور کړه دغه خپل موټر دغه لارې څاري بندوي لغلای خوندې کوي هم د ماشومان لپاره هم د کارکونکو لپاره د سینور سافټویر نه بده دي اداراتو د کار او د لپاره جوړ کړي دا ماست نو هم مشتریان ستاسو زرګونو دي د اوس د موږ اپلیکیشن نه ګټ اخلي خوشمیری لیک کم سوی ده دلې ماغه شرایط دی او دغه اقتصادي وضعیت په افغانستان کې خلکو سره مخ دي ولې بیا هم امیدواري سته ځکه افغانستان کې د اوس موږ تاسو وینو 15 میلیون سمارټ فون دي لا زیات یعنی خلک یې کاروي تقریبا تر 8 میلیون زیات موټر دي مثلا د افغانستان اویا اتیا 30 سلنه زیات خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري په یو ډول دی ډول سره مثلا یا قوي یا لږ ضعیف په انټرنیټ نو هغه مارکیټ او پوتنشل سته خو داسې خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه ده او لږ هغه ثبات خبره ډېر زموږ لپاره مهمه ده خصوصا هر څوک که پانګونه کوي نو هغې لپاره اوله خبره ثبات ته صحیح دلته زما پانګونه خوندي ده که نه ده خوندي یعنې دغه اوله پوښتنه په ذهن کې سړی ته ورګرځي نو هغه شرایط پته من لږ احتیاط کوو او ما هم هغه نورمال خدمات چې پخوا ولو هغه سته ولې د نوي نوي وختونه او نوي داسې فیصله رامنځته کړو دغې لپاره یو هنځه د احتیاط خبرې تر اوسه لاسته تر څو پورې افغانستان کې دغه د طالبانو ستونزه حل سي یعنې یا دې دنیا سره جوړ سي یا دنیا له دې سره جوړ سي زموږ لپاره سیاسي اړخ بالاخره دې څه کوي
اوس پر راشو د مصنوعي ذهانت موضوع ته په دې برخه کې په نور نړۍ کې ډېر کار شوی دی تاسو په دې برخه کې څه کړي دي
مصنوعي ځیرکتیا یا آرټیفیشل انټیلیجنس بیخي نوې صنعت ته بیخي او نوې دنیا ده دا اوس بدلون تاسو وینئ ټوله دنیا حیرانه کړه حتی په ټوله کې انسان چیلنج کړ یعنی د انسان عقل فکر او کسب او مهارت وخن وننګاو ښه دلیم دا اوس مصنوعي ځیرکتیا وخن یو غټ انقلاب رامنځته کړ نو دا اوس په اوس فیلنس ز روسي ارقام مې کتلو تر 160 میلیون روباټونه پر کارخانو کې لګیا دي او په اداراتو کې لګیا دي او مثلا پر بنور شرکتو کې لګیا دي تقریبا 100 میلیونه خلک له کار ایست کړی دي او پر ځای دی اوس کار کوي مصنوعي ځیرکتیا خو د ډیر ډولن لري د اوس سیمبروسیش میرې ما وکتل زو سره کار کومه 3200 سیستمونه دي مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې اوس فعال دي په 50 برخو کې خدمات وړاندې کوي یعنی له کاپی رایټر نه نیولې تر لیکنې تر ایډیټر تر ګرافیکا تر تصویر امه تاسو پرونه منم ولېګل نو یعنی دا ډول په ډیرو برخو کار کوي او دا اوس سی وی ویني هم د شرکتونو لپاره ګټه ډیره زیات ده همې دی هغه د غټو او قوي هوادون لپاره ډیر زیات نتیجه ورکړې ده نو غي په دې برخه کې لا پانګونه کوي خو خبره ده چې هم ننګونې ستاسو هم فرصتونه ستاسو ننګونې د افغانستان غونډې هوادو لپاره دي چې دا خلک بيخي واقعا له هر څه باسي یعنی هغه د اقتصادي اهمیت او سیاسي او ټولنیز اهمیت ترېسته کوي او ګټه هغه هوادو لپاره کمپنیو لپاره ده چې هغه په دې برخه کې پانګونه باندې کړل لکه مایکروسافت او اپل او نور کمپنۍ صدیقې تاسو یاره مېست چې وین یار دومې سره زغې لس لس زره کارمندان له دندو ایسته کوي پر ځای روباټونه او مصنوعي ځیرکتیا راولي
همدغه شی ډېر خلکو ته په اروپا کې او امریکا کې تشویش هم پیدا کړی دی حتی ځینې خلک خو داسې فکر کوي چې ولا دا موږ چټي دومره درس وایي دومره زحمت باسو دغه ټوله کار د مصنوعي ذهانت راته کوي همداسې نه ده
رښتیا هم مصنوعي ځیرکتیا بیخي قدرت وایم له انسان سره هغه رقابت ورځ تر بلې ډېر زیاتېږي او یو شی چې پخوا موږ د روباټونو او د ټکنالوژي په اړه دا اوس روباټ به مثلا فکر ونه لري هغه به منطق ونه لري هغه به عواطف ونه لري هغه به تصمیم ونه سي نیولی دا خبرې به موږ ټکنالوژي په اړه کولی سیر سي دا دي خو دا کارونه نه سي کولی نن دوی دا کارونه خپله کوي یعنې یو روباټ خپله تصمیم نیسي احساس لري فکر لري او لاجیک لري یعنې منطق لري نو په دې ډول د دې دغه دی ودی کچه ډیره زیاته ده یعنی که تاسو یو انسان ته کتاب ورکړی هغه په څو ورځو کې مطالعه کوي اما که یو روبوټ ته ورکړی هغه په ظرف د څو ثانیو کې د ټول ډیټا پروسس کوي او هغه تاته هغه سمرایز یا خلاصه درته وایي په همدې ډول باندې د دې ټول نړۍ کې کوم منابع دی هغه تم لاسرسي لري یعنی ډیټا ډیر په لوړه کچه تحلیلوي او لا یادم نه وځي بل د انسان یو څه کته چې ورته فکر وي دا د سکل یو انسان مرکیږي دغه تجربه او دغه هغه هر څه زده کړل صفر کیږي نو هغه ځي خو یعنی موږ داسې نه لرو مثلا دا تجربه دی یو شاب شپې تکلنی کې راوخه یو بل ځوان ته ورکړو یعنی په اصطلاح کې یو ډیټا په ډول لغنه راوخه واخلو هغه ته انسټال کو. اما روباټونو کې دا کار ده، یعنی یو روباټ هیڅ کله دغه هغه زده کړه او تجربه او هغه ماشین لرننګ سیمه ورته وایي چې د زده کړه خپله کوي هغه نه صفر کیږي. نو په ټوله کې بیخي واخین په ادب لوړه کچه ټکنالوژي کې دا تاسو ورستی او څو ورځې کې دي ټکنالوژي د سترو سترو کمپنیو د رئیسانو او مثلا د ډېر زیاتو مثلا څېړونکو خبرې اورېدلې. هغه وایي چې مصنوعي ځیرکتیا باید د شپږو میاشتو لپاره ودرول شي، ځکه د انسان ټول څخه بیخي وځي. نو دې کچې ته ورسېږي چې بیخي موږ به له دې سره نور تعامل نشو کولای، ځکه دوی دومره خپل سري حالت ته ځي. دا اوس هم که تاسو چټ جی پی ټي پور سي راغوي کنه، نو بیخي هغه د چټ جی پی ټي 3 په اندازه باندې ځواک 1500 ځله زیات ده. او دغه راته ذکر اختیار درته وایم، ما دغه څو ورځې مخکې په لینکډین کې د ډیرو کمپنیو د رئیسانو دغه کتلې مرکې او دغه پوسټونه مې کتل. ډېرې دغه ویل چې موږ په ایمیلو کې او په اړیکو کې له مصنوعي ذکاوت څخه 80% ګټه اخلو. یعنی کله د یوې غټې کمپنۍ رئیس یعنی راځي او نور مصنوعي ذکاوت ته مجبوره کېږي، واخین که سړی زه خپل درته وایم، زه دا وروستیو څو میاشتې مصنوعي ذکاوت ډېر مارکیټ ته راغی په ایمیلو کې ټولو برخو کې له مصنوعي ځیرکتیا څخه ګټه اخلم. یعنی که ایمیل لیکم پر دې ایډیټ کوم، مشوره اخلم پر دې ګورم، حتی
بل په پلانونو کې خو حتی بندیز پی لګولې ده، ځکه چې کله چې یو معسل غواړي کومه مقاله ولیکي چیرنه وکي له چټ جی پی ټی څخه استفاده کوي او په څو ثانیو کې لکه څنګه چې تاسو وویل دا لیکنه ورته کوي یا کتاب ورته تلخیص کوي په څو ثانیو کې.
یعنی دا د هیوادونو بندیزونه تر یو حده به وي، خو اما مخه نه نیول کېږي. واخه دا چې تاسو وکړه دا د هر څومره کې فلټر کې بیا هم خلک ورته لاسرسی پیدا کوي.
سوال دلته دی هر صاحب چې دا کارونه مصنوعي ذهانت کوي، د انسان ذهن هغه کیږي راکت پاته کیږي وده نه کوي زده کړه نه کوي؟ موږ کمیاد وي یو وخت به مو ما خپل اتیا ټلیفون شمیرې ادي خپل په یاد وي، لیکن اوس مې خپل هم اکثرا نیرې ځکه چې د موبایل برکت موبایل کې شسته نو ذهن ما همدغه سلټ هم وخته کیږي. فکر نه کوي چې دغه یو اندېښنه ده؟
دا یو نه ډېر لوی اندېښنه. دغه څوک کې زه اسپانوي زبل ولما ورسته زورسی کې مصنوعي ذکاوت راغوي زب دی اسپانوي زب ل لوستلو پیغمانه کړم دلې هم دا د سیز سه هر څه پر انګلیسي او تلیکم اغه په اغه ان ټایم کې یعنی ریل ټایم کې اسپانوي ژبه د ژباړي کوم طرف سره ماته اړیکه لري سغار سره تل کې په عیني ریل ټایم کې یعنی په ماغه لزه باندې ماته یې مثلا انګلیسي زری تشباړي نو سو سمو کتل
دا اوس په بخښه ده هم دی اسپانوي د تینو پر مخلو ژبه دا ډول سیستم هم راغلی دی چې نه یوازې درته لیکي بلکې په غږ کې ژباړي.
دا داته دا ورستی کې تاسو وګورئ د چټ جی پی ټي د غیای ټولنه زه ډیرو سره مخ یم، دمرې زه ټمل کړم دغه ورستی دوه میاشتې زه ګورم ټایپ نه کوم، یعنی زور ته کینم سیستم ته خپلې خبرې لیک وایم هغه را ټایپوي او په دومره لوړ سرعت زه خبرې کوم چې هغه امکان لري زه دغه عمره تیز ټایپ کړای سم کنه. ابل زما ورته ولیکل مثلا ماته په دیړه باندې یو څلور صفحه مقاله ولیکه، یعنی کیدای شي درې ثانیې که دوه ثانیې وتلې وي ماته د بهترین د نړۍ له منابعو سره مقاله ولیکله کنه. ابل پرون ما پوښتنه ترې وکړه ستاسو په اړه باندې کنه سروان صاحب څوک ده، یعنې واقعا دومره دقیق ما راکړه چې زما وروسته که ما تاسو درکړی وای کېدی ستاسو ایرنځ دومره معلومات زه د ځان په اړه نه لرم لکه نو دائم تر دې پورې وویل چې واخن زه د خپل ګورم اسپانوي زبې ما باندې ودره ولا مثلا دا ټول ایمیل نه زه موضوع ولي کما ز سر بیا کته ورسته کلیک کوم ورته زه دغه ایمیل ته خپل ولي کنه. نو خپل ولي کی او هغه څه زما په ذهن کې وی لکه زما مایند سټریټ کوي هغه لکه زما مغز ولي کنه. حتی ډیر وخت ظاهران سم دغه خبره خو زما په ذهن کې منو وزدور ته ولي کنه زه یو موضوع لیکم کمپنی وال ته دا خبره وکړه کله چې زه دولي کړی کوم بیا ورسره ولي کوم چې نور مصنوعي ځیرکتیا به دا ایمیل پسې ودی کې په ظرف درې ثانیې کې څلور ثانیې کې هغه ایمیل پرسی. نو دا تم دا وړې برخې درته ویل اته دغه ډېر وخت ځکه کتابونه چیل ولما باته اول خبر دای سره زم مصنوعي ځیرکتیا سره مشوره وکړه چې دغه کتاب ولولم کینل ولم کنه. نو صاحب دا څوخت ګو ځان ته ګورم چې زه خپله د ټکنالوژي برخه کې کار کوم او د کلونه کلونه کېږي زه دومره په مصنوعي ځیرکتیا باندې وابسته یم سره نه دوري کې نور زه تقریبا نیمای مهارتونه مې صفر کې ضربېږي. نو ته فکر وکړه چې یو عادي کلیوال سړی یا مثلا د درېمې نړۍ خلک چې تر اوسه پورې له ټکنالوژي له ډېر شان نه لري هغوی سره به دغه څه ډول چلند څه ډول یعنی موږ چې په دې برخه کې عملا کار ورسره کوو موږ یې چلنج کړی. پاته پرون مې یو مقاله وکتله سړي کې دا خبره کړې وه دې وخت د ځیرک خلکو یوه ځانګړنه هم باید دا وي له مصنوعي ځیرکتیا سره مشوره وکړي. یعنی ته فکر وکړه چې دا یعنی د موږ وابستګي نور پر مصنوعي ځیرکتیا ده د مصنوعي ځیرکتیا وابستګي نشته نور.
څه فکر کوي چې زموږ ژبې به هم په مصنوعي ذهانت کې دې حد ته ورسیږي چې هغه څه چې زموږ خلک ورته اړتیا لري لکه تاسو چې یادونه وکړه دا ډول موضوعات به په دې کې زر داخل شي او کنه؟
دا اوسنی وروستی الگوریتمونه چې زه ګورم د دې د ډیپ لرنینګ او الگوریتمونه ځین لري چې د نورو ژبو محتوا هر ژبې ته ستې غواړي درته ویش باړي په آین ټایم کې. یعنی که پر اسپنوي ژبه یو کتاب لیکل شوی ده هغه ته داسې فکر وکړه دا په پښتو لیکل شوی ځکه مصنوعي ذکاوت همدا دی خپل په واتر خوایي هغه امادګي د دې لري چې درته ویش باړي. نو د ژبو ژباړو موضوع خپل مصنوعي ځیرکتیا کې دغه وروستی بس ما وکتل د کمپنۍ تر منځ دا حل کوي ته یعنی ما په نظر دا خبره به له منځه یوسي چې کومه ژبه قوي ده کومه ژبه مثلا کمزوري ده ځکه دوی دغه د ژباړې موضوع حل کوي. یعنې که کوم مواد په انګلیسي وي هغه عینې څه فکر وکړه لکه تاسو ته په پښتو ژبه باندې دي لکه دا اوس تاسې کوم ویبسایټ وګورئ چې پر انګلیسي ده خو که تاسې وایس دا ماته په فارسي ترجمه کوي نو ګوګل هغه درته په دوه ثانیې کې ترجمه کوي در حال کې چې هغه ویبسایټ هېڅکله په فارسي ژبه نه ده جوړ سوی که نه. نو مصنوعي ځیرکتیا ډېر په لوړ صورت کوي خو اما د ژبو لپاره یو غټه ننګونده ده مثلا پښتو ژبه یا مثلا دغه نورې ژبې په نړۍ ټکنالوژي برخه کې کمزوري دي مثلا د پښتو ژبې هغه دغه رول چې د پر ټکنالوژي کې 0.04% ده د فارسي ژبې هغه مثلا محتوا پر انټرنیټ کې 1% شاوخوا ده اما د انګلیسي ژبې 3.5% ده مثلا دغه نور ژبې هم په دغه وړه وړه فیصدي کې دي خو انګلیسي ژبه تر ټولو زیاته ده. نو ننګونه به ورسره یي لکه دومره مواد موږ په انټرنیټ په پښتو ژبه نه لرو خو بیا به مصنوعي ځیرکتیا موږ سره دا مرسته کوي چې ژبې راته وژباړي لکه دا اوس
یو بله مسله د طب ده د طب په برخه کې هم ویل کېږي چې ممکن مصنوعي ذهانت به انسان معاینه کوي او انسان ته به سپارښتنه کوي چې څه وخوري څه ونه خوري همداسې ده
دی په دې برخه کې خدای تاسو کې ډېر لوی نه پیغام څومره معلوماتي خو ډېر لوی تحول روان ده دغه دی آی بی ام کمپنی واټسن او دی واټسن په نامه یو روبات ده غیر کلن کار باندې کوي هغه د اوس عملاً تداوی شروع کړی ده او دی د اوس کته هر ډاکټر وګوري غش په وکاله ذکر کوي بیا تخصص کوي بیا دی چې تداوی کوي بیا ورس دا ډاکټر مرکی ټول تجربه یې اوسره دي خو دی واټسن چې د آی بی ام کمپنی دغه د نړۍ د ټول ناروغیو پاړه پوي پاینې وخت کې دغه ټول وروستی شمیر هم په ماغه لزمانی خبر ده ترې چې یو ډاکټر امکان نه لري دینه خبر چې نن په امریکا کې څو ناروغي رامنځته کړي نه رامنځته شوی ده د دغه په اساس تداوی کوي او دا د ډاکټرانو یو غټ فیصله بدل ده او ځینې چې تاسو کې دغه تور د مخ کتلې ل چین کې 2000 کیلومتر لري فاصله څخه یو ډیر مغلق دی اعصاب او د فکر کوم زړه عملیات وسو دی روبات په اسله باندې یعنی یو ډاکټر 2000 کیلومتر لري په یو بل ځای کې سیستم تناس او ناروغ په یو بل روغتون کې عملیات خانه کې ولو نو حتی هغه عملیات دومره دقیق ولو سی 0.03 ثانیې دلیم نه وپکی یعنی تاخیر نه وپکی کنه یعنی دومره ان ټایم دغه عملیات کې دا په دومره ځیرک ډول باندې څنګه انسان په لاس باندې نسوي کوله په داخل دی ماسک کې او په داخل د زړه کې د عملیاتو کې نو ډیرې دا اوس تاسو وګورئ دغه ټیلی میډیسن سی ورته وایي لری څخه تداوی دا ډیر یو لوی بدلون د امریکا کې به ډاکټران په افغانستان کې تداوی کوي په چین کې به مثلا پر ایران کې به کوي او د ډاکټرانو څنګه بلکې حل کړي او تر دې پورې هم ټیکنالوژي به مثلا ډیر عام شي یعنی مثلا په یو سیمه کې به یو روبات به هغه تقریبا د ټول ناروغي تشخیص او تداوی کوي.
سحر صاحب یو بل موضوع چې دا شاید ډیرو افغانانو سره ارتباط ولري زموږ خلک اکثرا درس وایي خو بیا کار ورته نه وي طبعا چې د کار بازار دومره پراخ نه دی اوس ډیر پوهنتونونه دي او د محصلینو شمیر زیات دی د نورو هیوادونو محصلین په د انټرنیټ لاري په نورو هیوادونو کې کار پیدا کوي، ناس په خپل هیواد کې وي، کار د یو امریکایي د یو انګلیسي شرکت لپاره کوي. دا آنلاین کارونه تر څه حد پورې په افغانستان کې اوس پیل شوي دي او خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې څه وکړي چې په داخل کې وي خو په خارج لپاره کار وکړي؟ خارج کې طبعا چې اجوره هم لوړه ده د افغانستان غوندې نه ده.
اول خبر دا ده چې دوی څه لولي، زما په نظر دا ډېره مهمه ده. زه ډېری برخې اته ډېر وخت تاسې ته وایم، دلته محصلینو چې افغانستان کې مثلا ما به ورته سیمینار درلود، هغه وخت چې کابل کې به وم، هغې ته به مې ویل ګورې تاسې داسې یو برخه ووایاست چې هغه رښتیا هم له افغانستانه بهر د کار امکانات لري که نه لري. ځینې پوهنځي ځینې برخې داسې دي هغه یعنی محلي دي، یعنی هغه جغرافیایي دي. مثلا فرض کړئ یو څوک پښتو ادبیات لولي، هغه په امریکا کې ورته داسې کار نشته. یو مثلا یو څوک داسې مثلا دغه د افغانستان په اړه اجتماعي علوم لوستي دي، هغه طبیعي خبر دي بل هېواد په قوانینو نه پوهېږي. نو ډېری دا په دې پورې اړه لري دي چې لوستي دي چې هغه بل هېواد کې ورته اړتیا شته که نشته. مثلا که د ټکنالوژي برخه راواخلي، که د طب برخه راواخلي، که فرض نور تخنیکي برخه راواخلي، په نور نړۍ کې د کار هغه کچه ډېره لوړه دا، نو ورته کار پیدا کیږي. زما اول خبر ده چې محصلین دي له ډیر هغه برخو څخه یعنی پیسې هم نه دی وایي چې هغه جغرافیایي وي. دوم خبر ده دغه ټکنالوژي نه ستاسي موږ تاسي روزمره اوس استفاده کوو، د نورو هیوادو کې کار ور باندې کوو، پلیټ فارمونه دي. لغو سره بلتیا ډیر مهمه خبره ده. یعنی دا وګوري مخکې لدی چې څوک ما په نظر پوانتون وایي د دې فکر وکړي چې دا شی زه وایم، آیا دا برخه زه وایم، آیا د دې په افغانستان کې اړتیا شته، بهر کې اړتیا شته، آیا د کار هغه زمینی څه ډول ده؟ زما په نظر دا پوښتنه د اول دي له ځان څخه وکړي. دومره خبره دا ده چې ډېری برخې تاسو زه اوس وګورئ، پروګرامینګ ده که نور ټکنالوژي برخې دي، دوی په یو نیم کال کې ځان آماده کولای شي. یعنی هر افغان که فرض کړه داخل د افغانستان کې ژبه یې نه زده، په یو نیم کال کې دوی هم ژبه زده کولای شي، هم داسې یو مهارت زده کولای شي چې په اروپا کې ورته اړتیا ده. دا اوس تاسو وګورئ چې ډېری امریکایي کمپنیو د اروپایي کمپنیو شل دېرش تر څلوېښت سلنه کارکوونکي آنلاین دوی سره کار کوي، حتی په نورو هېوادو کې کار کوي. حتی دا اوس ګورم یوازې په امریکا کې شپږویشت میلیونه خلک فریلانس کار کوي، یعنی آزاد کاری چې ورته وایي. مثلا په هفته کې پنځه سات له یو کس سره کار کوي آنلاین، پنځه سات له بل سره کار کوي. نو دا دغه دوی دندې ډېر جغرافیایي کې نه، زه د افغانستان کې مې زده کړې کړي، افغانستان کې د کار راته پیدا شي، افغانستان کې نه کیږي. افغانستان کې دا اوس موږ شاوخوا اتلس میلیونه خلک بیکار لرو. نو ما په نظر په دې اړه د فکر وکړي چې په نورو هیوادو کې څنګه وکولای شي. هغه لپاره ډېر آسان لاره ده چې مثلا ټکنالوژي برخه ډېرې کې دندې لري، مثلا دا نورې اداري برخې چې دي، مثلا دا اوس آنلاین فیصله راکړه ورکړه ده، مثلا لکه امازون او ای بی او دا کمپنیو برخې کې. او تر ټولو مهم خبر ده چې په کوم مهارتو دی پوهېږي، د هغه لپاره د بلس شل سیسټمو کې ځان راجستر کړي.
ډېر زیاته مننه سحر صاحب، سلامت یې.
ډېر زیاته مننه له تاسو څخه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
Shamaza, Kurban Shamaza, Bahu Kuki Deva.
لگے برکشا لکا دغرہ